سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه خبري پروګرام ته خره خلاص وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخونزاده ادعا کړې چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لورکړي او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقونه یې ورکړل شوي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یوه برخه کې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه دغه پیغام پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه یې پارولي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري میاشت کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي بللي وو. په دې اړه پام وکړئ. په بخښنې سره په دې اړه به وروسته راپور مفصل هم واورئ. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان لارې د پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لوري د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځني آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږ ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په تېره سور میاشت کې ویلي وو د ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات د یو نړیوال شرکت لخوا پیل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پیښور کې د سیک لګکیو یو غړی تېره شپه په چړې وژلی دی. د پولیسو یو افسر ګوهر خان ویلي پر دغه وګړي چې منموهن سنګ نومیږي برید یو هدفي قتل ته ورته معلومیږي. د هغه په خبره پولیسو د پیښې د انګیزې په اړه پلټنې پیل کړي دي. د پولیسو دغه چارواکي ویلي برید کوونکي له پیښې وروسته تښتېدلی. د برید مسؤلیت د اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش منلی دی. او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خواته خپل مارش ودراوه د روسیې د لوی لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د خودل شو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د موسکو خواته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر یفګنی پرګویژن خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګویژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملین ویلي دغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب مو دا دی چې د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. دغه پیغام په یو برخه کې هغه ادعا کړې چې د افغان ښځو ټول حقونه ورکړل شوي او خوندي دي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ د ښځو د حقونو له فعالې سونیکا آریان سره په دې اړه غږېدلی یو.
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. کار ته ښځې اجازه نه لري. ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورټ ولرو چې په هرات کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تېرو دولسو میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی.
عملیات مو نه کړ، وضعیت ښه و، خو د تېرو درېو میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی، اوس بالکل بستري شوی.
او د بوتانو لیو کاروباری شاهد الله سره غږېدلی یو جالب ریپورټ به په آخر کې درته خپور کړو.
بازار می د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچی وو. نو هغې د بوټانو کار کړی او مختلفو بچیانو ته یې د بوټانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم دا ټول د راته ښودلي وو. نو هغه د بوټانو سره د پلار د وخت نه شوق و، نو هغه به چې د بوټانو کاروبار مو شروع کړ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
داسې مال چې د طالبان حکومت د نړیوالې ټولنې او افغانانو لخوا د نجونو او ښځو د حقونو په پراخه نقص دوران دی. د طالبانو د مشر په اخترییز پیغام کې د افغان ښځو د ټولو حقونو د خوندیتوب دعوه شوي. د ملا هبت الله پیغام چې نن د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی، په کې لیکل شوي د دوی یعنی طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو ټول شرعي حقونه تامین شوي دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدودو او قصاص د عملي کېدو په اړه هم یادونه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د طالبانو مشر دولي اختر په مناسبت خپل پیغام کې دا کړی چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي دي. دا ادعا داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. د طالبانو د مشر اختریس پیغام چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لخوا خپور شوی، پکې د افغان میرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي او زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د میرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي دي. خو په دې پیغام کې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت په اړه هیڅ یادونه هم نه ده شوي. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپلو فرمانونو له لارې له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو په اړه د طالبانو د مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورځ تر بلې پې د ژوند کړۍ تنګیږي. د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان:
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟ او په دې دوه وروستیو کلونو کې په کم عمر کې د ودونو زیاتوالی شاهد مونږ ټول هستو.
لیکوال او فعال سمایا رمیش بیا طالبان په جنسي اپارتایډ تورنوي:
په حقیقت کې طالبانو نه یوازې دا چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې موږ نن سبا په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ او جنسیتي تبعیض سره مخ یو. هغه تبعیض چې پکې ښځې له خپلو ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو محرومې دي.
د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوښي ښودلې او زیاتوي د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپېڅلی شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوی دی. طالبانو له خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې دوه تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نورو دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص د عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازاتو ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې همدا ډول یو ځل بیا له ټولې نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د خو او رغند سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوي او په کې دا شوي چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د خو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړي. ملا هبت الله داسې مهال دا دعوه کوي چې نړیواله ټولنه او آن د افغانستان ګاونډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. هغه ټکي چې له نړۍ سره د طالبانو د اوسني رژیم د تعامل مخه نیول. خو ملا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې خبرداری ورکړی چې په هیڅ بهانه او عنوان به نړیوالو ته په افغانستان کې د لاسوهنې او لارښوونې اجازه ورنه کړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې افغانستان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او له بحرانه وتلی بللی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو رسمي شمېرې ښیي چې 23.3 میلیونه افغانان وږي دي او تر خوا یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 10% نوره هم راکمه شوې ده. د طالبانو مشر له سوداګرو او نورو پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم کړې. په دې پیغام کې طالب چارواکو ته د حکومتوالۍ په ټولو برخو کې د ښه چلند لارښوونه شوې. خو کله کله په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرېږي چې ښایي طالبان په صحرایي ډول افغانان محاکمه کوي او تر خوا ادارو ته د تلو پر مهال ورسره غیر انساني چلند کوي.
د طالبانو مشر کسام اعتراف کوي چې د افغانستان 50% وګړي ښځې جوړوي، خو د افغانستان د دې نیمایي وګړو د تعلیم او کار حق او د مدني ازادیو په اړه په خپل نوي اختریس پیغام کې هم نه دی ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو رهبر د دوی د حکومت د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم د ښځو پر اساسي حقونو چپه خوله ده.
کاسه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ پوهې ته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. که چیرته د افغانستان خزي تعلیم وکړي او هغه خپل په حقوق باندې پوه شي، د اسلام په اصول او قوانینو په شریعت په فقه باندې پوه شي، نو دوی کولی شي د میراث غوښتنه وکړي او همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنا ده چې د افغانستان د ښځو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو غشمیر په زیاتواله دی، ورځ تر بلې د دې سوالګرو شمیر زیاتیږي. که چیرته دوی تعلیم وکړي او که چیرته دوی کار ته پرېښودل شي، په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت او په آرامه سره خپل کار کوي.
د طالبانو د مشر دی ورستی پیغام او د غراز د طالبانو د حکومت چلند ته پکتو د خزو او جنو د حقونو په برخه کې د دوی تیری دوه کلنې حکومتداري ته پکتو څون امیدواری موجوده ده چې دوی په دریز کې به د خزو په وړاندې تغییر راځي او خزو ته به دوی حقونه ورکړي.
دا ثابته شوې ده او دا مونږ ته تجربه شوه چې د نجونو په وړاندې ښوونځي بند شول، هغه پرانستل شوې نه وه، چې پوهنتونونه او د دې سره د ښځو کارونه هم بند شول. نو دا په دې معنا ده چې د دوی په پالیسیو کې تغییر نه راځي او دوی به فکر نه کومه چې ښوونځي پرانیزي، ځکه مونږ ته تیر دوه کلونه تجربه شو او دا ډیر د خفقان ځای دی چې افغانستان یوازینی هیواد ده چې هغه کې انجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي او ښځې له کار څخه منع شوې ده.
د طالبانو حکومت خدا وایي چې د ښځو د تعلیم او تحصیل او د کار غوښتنې دا تر ډیره غربي فشارونه او غربي غوښتنې دي. په افغانستان کې که دننه وګورو، افغانان د افغانانو غوښتنه واقعا څه ده او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څونه د افغانانو غوښتنو ته پام کړی دی؟
د اسلام پیل د اقرا په کلمې سره شوی دی. لومړنی آیات د اقرا کلمه وا، یعنی ولوله، چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوې دي. تر څنګ حضرت بیبي خدیجه چې هغه د اسلام په خپراوي کې ډېره لویه ونډه درلودله، هغه خپل تجاره او کار یې کاوه. په هغه وخت کې هیڅ مشکل هم نه و. نو دا په دې معنا ده چې اسلام د ښځو زده کړې او کار سره هیڅ کوم مشکل نه لري او لا تشویقوي او ترغیبوي هم. نو له دې ځایه موږ د ښځو د زده کړې او د کار اهمیت د اسلام له نظره ګورو. او د دې تر څنګ په دغه شلو کلونو کې یو ښه کار دا شوی چې د خلکو ذهنیت د ښځو د تعلیم او کار په اړوند بدل شوی دی. مونږ اوس وګورو په لرې بانډو کې، په لرې کلیو کې، هلته خلک د تعلیم او د کار لیواله دي، البته د ښځو لپاره. هغوی غواړي چې ښځینه یې کار وکړي، غواړي چې ښځینه یې تعلیم وکړي. خو د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه تیرو دوو کلونو کې تر اوسه پورې د اوسني نظام لخوا نه ده منل شوې. نو زما هیله دا ده چې ژر تر ژره د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه ومنل شي او د ښځو په وړاندې کار او همدارنګه د تعلیم دروازې خلاصې شي.
سونی کاریان و د ښځو د حقونو فعال چې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده د اختریز پیغام په اړه په تیره بیا د ښځو د حقونو د تأمین د ادعا په برخه کې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم ورشو روسیې ته چې د څو وروستۍ ورځې پکې کورنۍ کړکیچ پیل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پریګوژن په آزاده بلاروس ته تللی شي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې پرون د واګنر اجیرې ډلې جنګیالیو د روستوف ښار ځینې سیمې لاندې کړې او د موسکو خواته یې مارش پیل کړ. دې لانجو په موسکو کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړ او د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمني وننګوله. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې تفصیل یې اوس له اسدالله لودین اورو.
ایفګنی پریګوژن چې سرتیری د اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو تر ټولو اغیزناک سرتیری و، د ټوپک شپېلې د روسي پوځیانو خوا ته واړوله. هغه پرون شنبه د وسلوال خوځښت مشري وکړه او په روستوف ښار کې د ځینو سیمو لاندې کولو وروسته خپلو د پټکو 25000 سرتیرو ته د مسکاو پر لور د پرمختګ لارښوونه وکړه. هغه د عدالت لپاره لاریون په نوم دغه وسلوال خوځښت پرون د جون په 24مه ودرو او خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. له دې وروسته کرملین تایید کړه چې له پریګوجین سره یې د بلاروس په منځګړیتوب د بلوا د پای ته رسېدو هوکړه کړې ده او وی ویل د اجرې وسلوالې ډلې دغه مشر به بلاروس ته چې د روسیې نږدې متحد دی ولېږدول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپلو خبرو کې پریګوجین په خیانت تورن کړ، خو وروسته کرملین وویل د هغه په وړاندې جنایي قضیه به له منځه ولاړه شي. کرملین دغه راز ویلي، د واګنر ډلې هغه غړي به نه محاکمه کیږي چې پرونی بلوا او د مسکو په لوري مارش کې ګډون کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پریګوجین بلاروس ته تللی او کلا هم په روسیا کې پاتې دی، خو د کرملین ویان دیمیتریو پیسکوف ویلي د روسیې او بلاروس ولسمشرانو د هغه د خوندیتوب ضمانت کړی دی. د هوکړې له اعلان څو ساعت وروسته د روستوف والي واسیلی ګلبیف پر خپل ټلګرام چینل لیکلی، د واګنر ډلې جنګیالي د کاروانونو په شکل چې ټانکونه او موټر پکې دي له ښاره د وتلو په حال کې دي او په دښتو کې خپلو مرکزونو ته روان دي. د پریګوجین جنګیالیو په روستوف کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پروت دی، د یو لوی پوځي مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی و. تر اوسه معلومه نه ده چې واګنر ډلې جنګیالي په ځانګړې توګه هغه چې پرونی بلوا کې دخیل و چیرته ځای پر ځای کیږي، خو مشر ایفګینی پریګوجین مخکې اعلان کړی چې خپل مرکزونه د روسیې پوځ ته سپاري. د ریانو سیټي په نوم دولتي رسنۍ ویلي چې نن یکشنبه د جون 25مه په روستوف کې د پوځي مرکز شاوخوا سیمې آرام دي او خلک او موټر بیرته په عادي ډول ښار کې تګ راتګ کوي. د ټلګرام په یو ویډیو کې چې په مستقله توګه تایید ګران دی، معلومیږي چې روستوف کې د خاروالۍ یو کارکونکي سړک جارو کوي او بل لور ته موټر روان دي. په همدې حال کې د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یکشنبه سهار پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی. کارپوهان وایي اوس که څه هم بلوا او پاڅون پای ته رسېدلی، خو په خبره یې دغه خوځښت د روسیې ځواکمن مشر کمزوری او زیانګالی کړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي پرونی بلوا وښوده چې د روسیې مشران هیڅ شی نشي کنټرولولی، خو یوازې ګډوډي رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره لیدنه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ټویټ کې لیکلي، په دې لیدنه کې آصف درانی بلاول بوټو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره کتلی او وایي هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د تعامل په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړې، پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت په وار وار د اندېښنې رد کړي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیان کې ویلي، په دې لیدنه کې بلاول بوټو په افغانستان کې د پاکستان لخوا د نیمګړو رغنیزو پروژو په بشپړېدو ټینګار کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، پاکستان په خورا فعال ډول په دې هیواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستان دننه څرګندونې او ان عملي اقدامات کړي دي. تر خوا یې پاکستان لومړنی هیواد و چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپاره، خو له دې ټولو سره سره یې لا هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. هخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري د تایید شوې طرحې د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوري ورکړې ده. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر یې خبره کړې لیکلي، دا طرحه د اقتصادي ودې او ترانزیت د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې له مخې به یې له مرکزي آسیا څخه سویلي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو په ترانزیت کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو حکومت داسې مال پاکستان ته د افغانستان لاله د نفتی موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان لا گوادر بندر ته په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خان جان الکوزه کته سموي افغان سوداګر اجازه لري چې واګه بندر لاله صادرات وکړي خو لا د وارداتو اجازه نه لري.
منګه په سلهاو کانټینر هندستان ته ځي واګه ته منګلا سره سره روز منګ صادرات د هغه لار نه په منظم شکل روان دي او واردات هم د کراچۍ د لارې نه راځي.
مودوړانی د هین حکومت له پاکستان وغوښتل چې د واګه بندر لاله افغانستان سره د بشری مرستو رسولو په مخه د دوی لوخه افغانستان ته انتقالیدونکو غنمو ته اجازه ورکړي خو پاکستانی غوښتنه ونه منله. د دې پرته ډیر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو د توکو د صادراتو په مخه بیلابیلې پلمې لټوي او ډیر کله د دوی سوداګریز توکي د پاکستان لخوا د لارو بندېدو له امله له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د دې پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي راډیو ته وویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4000 ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي چې له ډلې زر تنه د سینې په سرطان اخته دي. تب د سال کې د سینې سرطان د درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغۍ درملنه آسانه کولای شي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه ریپورت لري.
په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول پروګرام مسؤلین د هرات په لویدیس کې په سرطان د اخته ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي رادیو ته وویل په تیر کال کې د سرطان څبان د 4000 پیښې ثبت شوې دي چې 50% ښځې او 25% د سینې په سرطان اخته ښځې دي.
عمر سرطان سیتي واقعا خیلی بالا هست.
تقریبا په هر دوی پیښو چې موږ تر ازیدوی د سینې سرطان وی دا شمیره د پخوا په پرتله لوړ شوې. موږ باید د وقایع په لارو چارو پوه شو څو عمادي چیز شي
تربیریم.
دای وای د تیر کال پرتله په دې ناروغي کې 30% زیاتوالی راغلی. نو موري دا هم وای چې ډیره خزي د سینې د سرطان په اړه معلومات نه لري. هم دا لامل دی چې ډاکټر ته په ځان مراجعه کوي او بیا ورسته په درمل او تشخیص کې لستوند سره مخ کیږي. د سینې سرطان په نړۍ کې د سرطان دویم عام ډول دی چې خزي او نارینه ور باندې اخته دي خو د دغه ناروغي احتمال په خزو کې د نارینه او پرتله لوړ دی. شکرانه هغه مور ده چې لڅو کال راهیسې لور د سینې سرطان په ناروغي اخته ده. په لومړي سر کې لور داسې احساس کوي چې په سینه کې یو غوډه ده خو ورسره تشخیص شو چې سرطان اخته ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل لڅو مدیر رئیس د ناروغي د لور په وجود کې واده کړي او لورې بد وضعیت تیروي.
زمان نه کړه چې ازو وختونه یې چې دوا او اینو
عملیات مو نه کړ وضعیت ښه و خو ته تیرو دریو میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی. اوس بالکل بستری شوی او د اکسیجن بالون مو کور ته راوړی.
دا وای ښه اقتصاد نه لري او د پور په پیسو د خپل لور دارو درمل اخلي. په هرات ولایت کې د نسایي ولادي متخصصه او د سینې د سرطان د فیلوشپ د لودونکو ډاکټر سهیلا حیدری وای د دې ډول سرطان تر ټولو عام لاملونه جنټیکی ستونزې، چاغښت، بی اولادي، هورمونی بدلونونه، د خوړو رژیم، د ویټامینونو کمښت، د عمل ضد درمل کارول او هم ځینې نور موارد دي.
علت دیگه که باعث به وجود آمدن سرطان پستان میشه مسابقه
هغه میرمنه چې د ناروغي په کورنۍ کې شته دغه ناروغي لږ وخت سره مخ دي. هغه قوم چې مور او مخور او لورانه د سینې د سرطان په ناروغي اخته دي د سرطان کوشش لوړ ده
شویو از او در نزد از خانم ها زیاد تر می باشه.
اقل حیدری وای دیده ناروغی نخی درد پیوین و کرکر افرازات او چرک دی رنگ بدلون دی سینه دی اندازه او دی بان بدلون او پی سینه که دی غدو را پیدا که دل دی. نماوری دا هم وای کمی خزه چی پا کورانه که در دو ناروغی شتا لپینزه درش کلانه سخه باید پا منظم دول ماینه شی. کچه هم دی روختیا نریوال سازمان دی دغی دول ماینه تو لپاره مایاری عمر 15 کلنی خودلی خوب پا افغانستان که دکتران وای چی پا هیواد که د روغتیایی اسانتیاو د نشټوالي له عمله باید دا ماینات له 45 کلنۍ څخه مخکې وشي څو په وخت درملنه شوي وي. اغلی حیدری وایي میرمنې باید له 40 کلنۍ څخه په منظم ډول خپل اندام چکړي او که په بغل او سینه کې د غدو یا درد احساس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ډاکټره نور سپارښتنې هم لري.
غذاهایی که استفاده میکنه باید غذاهای سالمی باشه، یعنی از غذاهای بسته بندی شده که داخل از اون ترکیبات میرزن که به حساب خراب نشه و فاسد نشه.
هغه خواړه چې دوی کاروي باید طبیعي ووسی. د کورنیو چرګانو هګۍ او غوښه وکاروي او د بسته بندی شوي محصولاتو څخه چې په هغه کې ساتونکي ترکیبات وي ونه کاروي. د تازه میوې او کورنۍ لبنیات دی وکاروي. دغه خواړه د ټولو ناروغیو مخه نیسي.
طبیعي خود نه به خونه خو جوړ کنم. از رژیم غذایی سالم که انسان استفاده کنه باعث میشه کمتر مصابه
بیماری مختلف بشه. که څه هم په افغانستان کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر نه دی معلوم، خو د سرطان د احصایې د نړیوال مرکز د راپور له مخې په 2018 کال کې په افغانستان کې د سینې د سرطان 3028 پېښې ثبت شوې وې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د سرطان د تشخیص څلور دولتي مرکزونه شته چې دوه یې په کابل، یو په هرات او بل په بلخ کې دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د شاهد الله د ژوند پاړه راپور در تخپور کو. شاهد الله غزوان دی چې له وړوکوالي د نورو لوبوټونو سره لوبیدلی او کاری کړی دی. جالبه کیسه لري، له خپلې همکارې ثنا کاکړ به پاړه جزئیات واورو.
لبوټونو تر بوټونو جالب مزل
دار می د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچیو نو هغه د بوټانو کار کړو. مختلفو بچانو ته د بوټانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم د ټول د راته خدل یو پناغه د بوټانو سره د پلار د وخت نشو کو نو هغه وشي د بوټانو کاروبار شروع کړ.
نه هشت کلن شاهد الله په خوست ولایت کې د بوټانو لوی پلورنځای لري. شاهد الله وایي کارخده ډیری پیرودونکي ځوانان دي او پور او پیر هم تر ډیره په آنلاین ډول چې سوداګری تر ډول په افغانستان کې نوې دی تر سره کوي.
په لحاظ کې چې د ذوق مطابق د ځوانانو د ذوق مطابق اجناس را وارد کړو، او همدغه شانتي په سوشل میډیا باندې زموږ ډیر فوکس دی. زه په خپل باندې هغه اجناس چې راوړم هغه کسي کوم، او هغه بیا انټرنیټي صفحه لرم په غی نشروم. هغه وجه ده چې زما کاروبار کمیبیدو تر کچه ورسېد.
شاهد الله وایي د بوټانو په دې مرکز کې ډیری کورني تولیدات پلوري. شاهد الله هغو ځوانانو ته چې له پیله هر څه ښه غواړي سپارښتنه لري، او وایي د هر کار په پیل کې لومړی ستونزې وي خو وروسته هوارېږي. نوموړی وایي ستونزو سره باید مقابله وکړو.
ضرور نه ده چې یو څوک د حتمن د سټارټ نه دی کامیاب وي، نو لومړی کې به حتمن ستونزې وي، ستونزې به ګالي. خو ځوان چې په ځان اعتبار ولري، انشاءالله تعالی هغه که هر ډول کاروبار شروع کړي په نوي میتود باندې، د ځوانانو په میتود باندې شروع کړي، انشاءالله هغه د کامیابۍ تر منزله رسیږي.
شاهد الله وکاله کیږي چې دا کاروبار کوي. نوموړی خپل یو جالبه خطره را سره داسې شریکوي.
زما د دکان نوم چې دی زما د بل ورور پروم دی. نو که خپل راځي او که پردی راځي، ما ته د شاهد پر ځای د حمید نوم اخلي. نو اکثر داسې ملګری چې زما سره ډیر بلد وي، چې ما سره داسې هیجاني مخامخ شي، زما باندې کوي حمید څنګه یا حمید دغه بوټ په څو دی، نو د حمید په نوم باندې زما نوم اوس مشهور شوی دی. زما کله ورور ته وایم چې د نوم به سره بدل کړو، ځکه زما دغه ورور چې دی زما سره
یادونه ده چې شاهد الله د دې کار تر څنګ یوه بله دنده هم مخته وړي، او هغه په پوهنتون کې استادی ده. نوموړی وایي د خوست ولایت په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هم نه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو د ارمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر وچکلی پکښې ده، ډیر سخت وچکلی پکښې ده، خلک ستړي او بیا وځ لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دي، نو دوی د یو داسې حیات راوستي دا د بیوزلۍ او د وچکلۍ حالات، او دا د ګلستان د ولسوالۍ دا ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي سی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړي څه مشکل لري، هغه شی نه لري، هیڅ مشکل نه لري. بالا بیرته ولاړ شنو دوی د پرده اطراف پښتنه وکي، را دي سي د وچکلي او بيوزلي او ستړيا معلومات ځان ته وکي. حتی د اجمر په کلی کې کا د اجمر کلی ک نور کلی یو ځای یو پيپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نرسې چې د خوراک وبځنی ویس. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمر رخت یو ځای ورسوي کور ودن. الله دې خیر درک.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول بریښد ذکر ده کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او ښه پر وخت راکړل ماشومان مشه برابر کړ و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اساس ذکر یو ټول نه هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و د نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویقېدل نو موږ داخله کو د طالبان حکومت څخه سیمپونه سیمپونه راپریږدي موږ خپل سیمپونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي ورزو لاندو خبرونو ته د طالبانو رهبر مولا هیبت الله اخونزاده ادعا کړی چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته خزی له اجباري نکاح په بدو کې لور کړی او په خبرې له ورته نورو دودیزو ظلمونو ژغورل شوی او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوی دی. ښاغلی اخونزاده د خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یو برخه کې کړی دا په سال کې د چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه پارولي دي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر آژانس چې د طالبانو په واک کې د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لورې د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پیښور کې د سیک لیګکیو یو غړی تیره شپه په چړو وژلی دی او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د مسکو خواته خپل مارش ودرو د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه اوریدونکو ستړي مشي هله د چي تاسو بار ته روغ جوړی است. د ازادي ملمه په بل پروګرام کې زفرید سیال ساسي قربانې نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال ملمه دی. کمال الدین صفان نن په پروګرام کې سره ملمه ده. یو د پروګرام په جریان کې به لدوینه د دوی د ژوند پاړو همدارنګ د افغانستان په جنوب کې د خبريالۍ د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت پاړه هم ورنه وپختو. صفان صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایس چې کمال الدین صفان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړې دي؟
ډېر مننه خوشاله اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ و، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا تیار لسوه پنځه کال و چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستل. هلته مې تر دوهمه صنفه پورې درس وایه. بیا وروسته بیرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته. هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کوله او زما عضلي کلوسل و لیکل هم دا همداسې و. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرله د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په دوله سوه پنځه نوي کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیابه شوم او بلاخره په 2021 کال په وروستیو وختونو کې کوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه ترڅنګ د ولسواکۍ د نظام د سپکېدو سره دا هم ډېر تکنی شو. خو بلاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وای چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسو نشئ کولای چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ؟ او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړو عمره مو څومره وه؟
ډېره مننه خیر اوسئ. زما عمر چون اوس 20 کال دی او هغه وخت ما الته څنګه فیل کړ از ما عمر لسته لو دومره و چې ما ته خپل په ورو باندې درسونه ویل بیا دې فشار تر اخلو
دا چې تاسو په لس کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی حتمن هلته چې نور ماشومان وو اساسي همسنه اساسي همزولي دوی به هم ښوونځي ته له تګ محروم وو.
بله هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي چون زه دا اوس هم تللی وم دغه نن راورسېدم هلته هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري خوږ سړک نه لري مکتب نه لري کلینیک نه لري اوبه نه لري بیخي یو ستونزمن ژوند لري نو واکن هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان سته تنکي تنکي ځوانان سته یا هغه د دې یا مخکې چې وه دا ټول هماغه دربدر ژوند دی دی هماغه سې خاکپسره خلک دی تر اوسه پورې د ژوند امکانات نهشته ورته نو رسام هلته ډېر ماشومان سته بیخي ډېر ماشومان خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست لاسرسی نه لري.
څپان صاحب دغه ماشومان چې لیک لوست لاسرسی نه لري که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دا ځوانان خیبیت څه کوي چې دا لویږي ښوونځی نه وي دوی دا زده کړې څنګه کوي په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
ډېر مننه شام قدر خلک هم پکې شته چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري ډېر معیاري رزلټ ځینې ډېر دا ټولنه ده څه باندې ټولنیز ژوند دی بس ډېر برخه چون د کندهار ما یو زراعتي ولایت ډېر برخه ټول په زراعت او په مهاجري وخت په خاص ډول د ولسوالۍ خلک دی په خاص ډول د لیرو په ټول ولسوالۍ خلک هغه په زراعت باندې ډېر برخه وخت په متاسفانه په دغه وروستي کړو چې د دې زراعت هم ډېر خراب شوی دی ځکه چې دوی وبنه لري کوهیان چې کینی برمی چې کاسې یا کاریزونه چې و مخکنی ټول وڅېړي د نو دی چون دا برخه چې ډېر فعال چې بزګري و مالداری و دا برخه کار کوي ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان مخصوص هم د ډېرو په حال کې دی او په دغه تیر شلو کلونو کې حد اقل دومره یو سفر مستحق شوی دی څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي نو دلته زه ډېر ځوانان سېشنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي نمرې پوره کړي پوهنتونونه یې ویلي دي نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي درسونه یې ویلي دي ماسترۍ یې کړي او ځینې دغه موستاد کې اخته دي ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروفه دي نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طبي انجینري او نور کې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپانس بیرته وستا سې ژوند تراشو کله چې په نومړی ورځ خونځي ته لاړې چا وړي وي خونځي ته او هغه ورځ نه د کوم خطر په یاد ده
او دې مننه زه په لومړي ځل چې موږ چې کله د ولوسوالي څخه د کډه کېدل او شهر ته د ژوند کې جالبي ځکه د ولوسوالي خلک او بیا د شهر خلک ډېر متفاوت ژوند لري ډېر متفاوت حالات کې راځي نو دا خپل چې موږ د تر هغه لاته لمړي وختونه چې ډېر سخت دي راته وو ډېر سخت هغه څنګه ځکه هغه مشکل شین باز پته په دا شام فریس او بیا دا کلوسار ته د انتشار کې یو بل ډول هوايي بل ډول کافریالي نو بیا دا وختونه موږ 15 ورونه او بیا 15 سره موږ ځما بل مشر ورو بیا دا بوتل بیا څنګه شامل کوز مشه او څنګه استاد و افتار ژوندۍ لري نو هغوی درس مو سوه نن بیا ځینې پوښتنې چې به یې کولې هغوی کې به موږ زه چون په خپل ورونو کې مشر هم هم هغوی به زما څخه چې کوم پوښتنې کولې موږ ته ورونو څخه هغوی به بیا ویل چې ماشاءالله تاسو ډېر لایق یاست ډېر بااستعداد یاست او تاسو کولی شئ چې ډېر ښه زده کړې وکړي یعنې تشویقولو به یې نو هغه وخت مې رایادېږي نو دغسې یو پروسه وه.
تاسو خپل کوم مضمون کې تکړه وې په خوانځي کې او خینومري دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
از لاس خپل د ټولنیزو موضوعاتو سره ډېر علاقه لرم او تقریبا وکلونه کیږي چې زه د پیوا لیسه کې د تاریخ مضمون تدریسوم. هم د افغانستان د تاریخ مضمون چې سپه د لوړو سنفونو کې په دولسم سنف کې او نهم سنفونو کې د افغانستان معاصر تاریخ او لاغت نور به نور ټولګیو کې هم سته. نو زه خپله په یوه ښوونځي کې په یوه لیسه کې په دلته مرکز کې کله چې زه فارغ شوم بیا دغه لیسې امیر غوښتنه وه چې ته باید دلته تدریس هم وکړې، ته باید راشې. بیا خوشبختانه چې ما امتحان پروسه کې چې ګډون وکړې هغه کې ما ذاتیا نمرې وړلې د سلو څخه، بیا کامیاب چې شوم بیا کوډ یا بس دی را ته راکړې چې ته کوم ځای ته چې کامیاب شوی هغه ځای ته باید دلته تبدیل راوړې. نو بیا مې تبدیلي ورته راوړه. اوس زه خپل په ټولنیز موضوعاتو کې که تکړه نه یم خو هغه خپل وخت کوم یا اوس د دې سره یم هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او په ټوله کې هلمند او د سویل زون نوم چې کله اوریدل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسې څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې، دغې ضد خلکو په اړه باندې، او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و، څه مو لیکلي دي خپله کنه؟
ډېره مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار ډېر پکې خاص یادېږي، او دغه جغرافیا کې ډېر مهم ځای لري. او زه باور یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده، او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته. چونکه په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بعده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و، د کندهار اطراب څخه، د روزګان څخه، هلمند څخه، زابل څخه، وسلام نمروز څخه. نو په دا برخه کې چون دغه فکرونه دغه ذهنیت داسې منفي جوړ شوی و، خو داسې هم دلته هم جګړه تېره شوې ده، خلک ډېر نرم خویه، ډېر آرام، ډېر مدبانه خلک دي، او ډېر وطن فرست خلک پکې شته، بیخي ډېر وطن فرست خلک پکې شته. او خپله د کندهار د ولسوالیو خلک چې ډېر مینه ناک دي، په خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالیو ته، هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره وي. نو کندهار په مضمون تاریخي ځایونه هم لري، خپله منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 کلن تاریخ دغه منډیګک چې کوم اساس دي، داسې د دې څخه ثبوت دی. خپله چلزمی چې سایه په ایمان کې چې بوس کلاسته، یا به نور د احمد شاه بابا زیارت چې سایه، د میرویس نیکه زیارت چې سایه، چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړی فصل لري، دا وی فاړه چې کوم څه سا. نو دلته تاریخي ځایونه هم څه دي، د سیل لپاره خپله د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ چې هغه ډېر انار لري، ارغستان، ارغنداب یا شاولکوټ، د دې شینځر لري، یا ژړی و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري، یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کې خټکی کې. نو دې برخه کې خو موږ همیشه لیکل کوو، همیشه دغه وایو.
ډېر مننه کور ودان سپان صاحب، حتمن ساسي لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي. که په دې راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکوو، علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډېر لوسته، څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډېر مننه خیر اوسه.
چې نوم په دا برخه کې ما خپل علاقه مې وزړه مې وچکار وکم، از ما خپل د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم، ما اداره پوهنځی او ما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویل. خو کله چې مې یو کال وویل، هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم. بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ، خوشبختانه دغه هیله چې زما و چې زه به ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه پوره شوه. زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم، ومې ویل هم، او دلته محلي رسنیو کې مې هم کار وکړ. خو متاسفانه د شرایط دغه حالات هغه وخت هم سخت و، ځکه جنګي حالات و هغه وخت هم، د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسې، د ولسونو غوښتنې ورسې. کله چې ته ولسوالۍ ته ځې، هلته چې د خلکو حالات وینې، ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري. یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري، حد اقل یو کوچنی کلینیک یا فوق سړک یا ښوونځی، دا هېڅ هم نه لري، دا ستا زړه ورباندې خوځېږي. نو هغه وخت کوم شرایط تاسو خو دومره ډیر نه وکړل چې د نظام او سي ټول کې دا ټولنیز ظلم هغه څو حقوقي برخه ده حقوق فونځي ده یا مثلا جرنالیزم دی یا وسته نور ټولنیز ظلم دی لبد مرګه په دوه کې د خلکو هغه ویل هغه مشتنې هغه د دې کوم میدونه واغه چې کسي د تر ډیره پورې یوازې په دې واغه مهم مسلکی برخو چې هغه د ښه یوازې تصفیق پورې محدود شوی دی نور هغه انجینري هغه اقتصاد کمپیوټر ساینس یې تل اوس ځوانان زده نه شي کېږي ما هیله ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده او چې ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي یوازې نه دي چې بحران توان راولي نو څوک باید ناهیلي نه شي ناهیلي و نه کې مزال و چې دا ژوند دی لوړې چورې فکر راځي دا د خپل هدف کې تاکل یې دا غل لپاره مو خو یو څه ته کې ورسېږي نو هغه وخت هم لا دې صف و خو اوس راځي دې سختي دې په دا برخه کې ما دې کې د نړۍ د مطلق پرې شو دي د دې په څله سکوت او د مای ستار په کې نه دي ځکه کار کول په کې سخت دي نو سخت کار چې دی د باید ته هغه هیلې چې دی هغه کوم هدف چې د تاسو دې سره څنګه کې باید او بل هدف مو ته چې دا کل فر بیا خپل ځوان کې مبارزه وي نو چې نو اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې شخصي کاروبار باندې ادي ژوند باندې د باندې د تکیه کړی دی نو ځوانان باید د سمستر څخه ذکر وکړي چې سمه هغه دا ورته چې کمپیوټري پروګرامونه او شته دا د چې ځوانان ته د څور کولای شي په ځوان کې دی باید دا ته مخه کې ځای هم کې
څپان سه پربو شو تاسو په سیمو کې د خزونجونو د وضعیت په اړه باندې تاسو په قندار کې ژوند کوي حتمن کور کې به خويندم لري څنګه د پټول کې ساسي په کورنۍ کې د جنونو وضعیت او پټول قندار کې د خلکو نظریه د جنونو په اړه څه ده
او ډېر مننه د شام زغ په لری شاده تو ما لا شاید چې ما باندې خپل خويند لکه خپل ورونه لکه خپل مور فلار عمر درهم دی او عمر د شاتل په مجموع کې لباده مرغه و ما یو خو په وسمی دور کې په افغانستان ته د ټول انجنونو د ټول څه وضعیت هم دا چې دا ورته د دې هغه د ژوند امکانات چې دا محدود دي په لباده مرغه په دا سیمو کې چې هغه لري فرتی دي او دا که څنګه هغه د شګو د حکومت په برخه کې ادارې هیڅ ورګانونه فعالیت نه لري هغه وضعیت ډېر خراب دي چې کله خلک د خپل فیس په خبرې جمع ډېر دردونکي فیس یې دي د دې ښه انسان هغه تکي د سیاسي شمپټ د مسافر په ټولنه کې چې د شګو د حکومت په برخه کې په بس کې ورکول کیږي و هغه چې پر اولادونو باندې مریض موشه موشه څه د رسنیو خلک یو غره فورون لور او خپل ملګری ملتونه دا بحث کې کوم فعال ادارې لري اخی وايي چې په یو ساعت کې درې څلور مېرمنې په ولادت باندې مریض خپل ډېر د دوم کې حالات بل دا دي چې دا وی ژوند ته دا وی امکانات ته هیڅ پام لرنه نه کیږي په خاص ډول باندې خلیر فتول صالح کې حتی هغه سره د څه چلن کیږي ام دا نه کړ دا څنګه تر زو ام چې هغه سره د څه چلن کې لکه د جن حیوانات سره چې د خرتی ته دا وي سره هیڅ مشوره نه کیږي کله چې هغه کوم چا ته پنځه کاکی شي دا کورنی فاړې معلومات نه ورکول کیږي دا شخص فاړې معلومات نه ورکول کیږي
په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې
متاسفانه هیڅ تغییر نه غلله ځکه په ځینی موستا چې هغه د شګو د حکومت په برخه کې کاوا خو یوازې په مرکزونو کې یو څو پروژه یې څو کې د غوا خلاص جوړ کړو نور یې سم نه دسته وی یعنی د ټول سالي ته هیڅ انګیزه د پیغام نه رسېږي دی چې واشه د دې ټولنې برخه د واشه د دې ټولنې نمایي ده یو څه د دې حق لري چې هدا کال د دمو شو سره و چې دا کارته په نکاکې ته هدا کال دمر معلومات ورکول چې په پرني کې ثاني کا تړل کې ثاني یې د ته وانځه یو تغیر په دابر کې نه دی راغلی
تپان سبب استونز چرته ده د ټولنه خپل هم داسې جوړ شوی چې دومره مرد سالاري وي په کې چې نارینه ټول واک په خزي باندې ولري او دغه سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نوي کنه بل سیلت هم لري نارینه هم خپل نه پويږي چې د خزي حقوق څه دي
متاسفانه دا څه ټولنه چاوي چې خلک په بزګری باندې را لویږي او ته او خلک په مالداری باندې او یاته هغه پیغام نشي ترلاسه کولای. نو هغه بیا د دې بلداد چې هغه مستاسي پښتني کلتورونه دا دومره جپړې دي چې تر اسلامي اډولې ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې بیا غي به څور کړي دي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي. ځکه دا د اسلام او غوښتنه ده دا د اسلام نظریه ده چې څنګه هم خلکو نوار کوي. په متاسفانه چې دا خلک دغه د ټولنې اساسات دا چې جوړ شي چې خلک یو ډول د بهوده په لوی چې لوی چې دا نو نه واز دا چې د شګو خلکو قامت په مشمو چې د خپل ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموال لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه د نړیوالې تاسو یې چې په دې ډېر ولسوالیو کې ډېر پروتوکولو کې اطرافو کې ډېر وخت هغه خلک په یو بل سره خبرې دي. ډېر خلک بدي جنجالونه دي په ډېر کوچني موضوعاتو باندې. نو دغه کیسې خو ستا دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث شوي دي چې متاسفانه د ښځې چې کوم مقام دی د مور د خور د مېرمنې
څه پان سپ تاسو راته وایي تاسو په کور کې د خوند سره مرسته کوئ که نه کوئ او څه خوند لري؟
ډېر مننه. خیر اوسه. زه څلور خوند لرم او ماشاءالله نه ورونه لرم ټول یو بل سره همکاري سره کورنۍ مو جوړ کړې. یو بل سره ډېر همکاري کوو. خپل خوند سره ما همکاري کوو. هغوی باندې تیرې ګران مشکران یو موږ باندې تیرې ګرانې دي. نو د خپل ډیر هم سره سره کو بله
از دا کړه ته اجازه ورکړې ده؟
بله متاسفانه خو د دې ذکر موږ نه دي منع کړې. لپاره مر په اوسني حاکمانو باندې کړې دي
او دغه یوازې دعا کاله کیږي. لدی وړاندې تاسو اجازه ورکړې و؟
بله بله هغه وړاندې دې درسونه ویل او هم ټولګي کې وي. متاسفانه چې اوس درسونه نشته. سره به کوم چې اوسنی حاکمان د دې لپاره یو طرح جوړ کړي کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه څنګه پیسې چې راټولېږي هغوی دپاره په دوه کلونو کې طرحه جوړېدلی چې بیا پوهنې دپاره هم باید جوړه شوې وای. باید جوړه شي د زده کړو لپاره هم دا انساني او بشري حق دی او دا باید دې ته ورکول شي.
اوس خو په کور کې به خویندو باندې فشار نه چوي چې زده کړې نه کوي واده وکړي؟
نه نه خیر دی. خیر دی. دوی باید زده کړي وکړي. دوی باید درس ووایي او دوی بیا په دا کیسې وروسته چې هغه خو ټولنې ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول. نو مخکې له دې چې دوی هغه تصمیم ونیسي مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه هغه لومړني هدفونه وموښي چې هغه ته یې چې دا ته دې خوښه ده زه هم کولای شم دا هم کولای شم دواړه کولای شم.
ته پانس اب کله چې کور کې اسې څه کار کوي؟ آشپزي کولای شي که نه؟
زه خپل کور کې چې یم زه آشپزي خو نه کوم. ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله مور مې هم څه دې فرېنډ مې هم څه دې زه یوازې دې څه درس ما یعنی لومړنی هغه لیکل وخت او کومه د دنیا چې موږ تاسو لمړی پیژن او هغه حساب چې لیکو دا ټول هغه چې ما دې تسول دي. نو زه یوازې تمره هغه مسئله خدا کوم چې دې ته درس وایم. په دغه وخت کې چې دې درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم. ډیر وختونه درس ورسره وایم په ډیر وختونه بیا دې خپل په من کې هم سره وایي. او ما دې ته ویلي دي چې تاسو باید تمره کوشش وکړئ چې دا لیکل وخت تاسو لري دا نو رنجن ته هم رسوي د خپل هغه باید راو غاړي تاغ وختونه چې نارینه پور کې نه یا تاسو باید واسي یا دې باید راو غاړي او دا غلي کول وسته لري دا سره شریکي.
ته پانس په قندار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې مو ویل چې خزو ته شرایط یو څه سختي د نارینه ول لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره خوندي شته پانتونونه شته دا امکانات برابر دي کنه دوی په ستونزو کې دي؟
دا خو ستادی ما تا ته وویل چې زه یوه لیسه کې ښوونکی یم هلته درس تدریسوم. خو متاسفانه په مخکې هم دې ته اشاره وشوله چې دغه حالت چې کله رامنځته شوی دی دغه سیستم ډېر ټکنی شوی دی ځکه خلک په زده کړو باندې هومره باور نه لري. په افغانستان کې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسنی حکومت کې د طالبانو هغه داسې اشخاص تور کول شول چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه وه. نو دا د ځوانانو هغه امیدونه چې وای هیلې چې وی دي چې په کومه اراده باندې په کوم عزم باندې پوهنتون وایه هغه ډېر فکر شوی دي. که چون دغه تاثیرات یې شته ډېر دي، بیخي ډېر دي، ولې بیا هم د ګمراه سیستم روان دي، د سیستم سم څکه نه یې خو خدای نه دري. نو د پوهنتون په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دی، او د لیسې په برخه کې هم ثانوي او د زده کړې چې دي هغه ستاسو روان دي.
چپان صاحب که په دې هم راته ووایي که چېرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی، کار پکې نه کوئ او هلته کار کول ستونزمن دي، په دې برخه کې که چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي خپل مسلک ته راځئ؟
بلې بلې، خامخا، ځکه پوهنتون مې د دې لپاره ویلي او اراده مې ده چې زه ماستري هم باید واخلم. هم دې برخه کې که چانس برابری شي، که لس روپۍ ته دې امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس کې څه شي غوښتنه ده، د ولس کې څه شي اراده ده، هغه زه رسولی شم، هغه زه تمثیلولی شم، زه حتماً دې برخې ته راځم. ځکه دغه یوازنۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي هم پکې راحت واوسي، چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي، هغه کسان چې هغه رشته هم ستونزې لري، هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي، د هغه غږ رسنی شي، دا یو ډول ماته خپله راحت وي. نو زه په لږ امکانات هم برابر، یعنې که په سل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي، پنځوس سلنه وي،
چپان صاحب که دام راته ووایي تاسې مخکې مې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني، اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي، ځوانان هم یو څه ناهیلي دي، هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي یو بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي، دوی ته څه کول پکار دي ستاسې په اند باندې چې د قل وکولی شي دغه شرایطو سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي؟
ډېر مننه. خیر، دا خو ژوند دي، لوړې هم پکې راځي، ژورې هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوسه دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درک کړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري، او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل، کله چې ته خپل عاطفي هدف ته نه شې رسېدلی، ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بله برخه باندې کار وکړې، په هغه برخه کې چې ته حد اقل لاسرسی ورته لرې، ته حد اقل راحت یې پکې، هغه برخه باندې کار وکړې. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورکړي زده کړې وکړي، او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسټري ته روان دي، دا خو ډېر شوي او کدلې پاته دي، او هغه چانس یې برابر شوی نه دي، هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات دي کار وکړي، او که امکانات نه وي په یو بل آپشن باندې، په یو بله برخه باندې دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د یو اغېزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي، هغه برخه چې دی حداقل لاسرسی ورته لري، هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخې وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي، هیلې او مورال د لاسه ورکول نه امیده کېدل، دا د دې پر روح او روان باندې ډېر اغېز کوي، هغه یې تر دې هم خرابوي، بیا به دې ښستانه کړل چې دوی داسې چې عصباني به وي. نو د دې لپاره باید دوی مصروف اوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه څه په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي، هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی شي هم کار وکړي او د هغه ژوند سره مبارزه وکړي.
adama kai chukra ki mana khopinam adama kai chukra ki mana rutyam sarme ya khay takhbal yar pazangana rutyam sarme ya
خی تخ پل یار پزنگانا خوب نم علما کئی چوکرا کی مانا خوب نم علما کئی چوکرا کی مانا خوشحال خان وی دواڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی دوکی وی ٹکالی وی خبری دا افغان وی ستائی دونو منا دا افغان دا پختانا ستائی دونو منا دا افغان دا پختانا خوبی نم علما کئی چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا